کوم نننې مازیګرنې خبری مجلې ته خراغلاست امریکایي سناتوران وای پاکستان ته په صغر د ویلې دي چې د حقانی شبکې په ګډون باید د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي او په پېښور کې د افغانستان قونسلګری وای په پاکستان کې ډېر افغان کډوال غواړي په ډلېز ډول خپل هیواد ته ستنه شي. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د آصف حبیبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
کابل ته د امریکا د کانګرس للی پلاوی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم سي، له دې هیواده به د ټولې نړۍ امنیت ته خطر پیښ سي. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د امریکا د سنا له هیئت سره په کتنه کې له پاکستان سره د دوستانه اړیکو جوړولو لپاره پر خپلو ناکامو هڅو خبرې کړې دي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي له افغانستان سره همکاري ته تیار دي. پوره خبر نو اوري. کابل ته د امریکا د کانګرس للی پلاوی نن خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم سي، په دې هیواد کې د نړیوالو ماموریت به ناکام او نړۍ ته به له دې ځایه خطرناک عواقب مخامخ سي. جمهوري غوښتونکي سناتوري لنزي ګراهام نن په کابل کې خبريالانو ته وویل زه حتی د 2000 او 800 عسکرو په موجودیت کې چې امریکایي دلته لري د بری ډاډ نه لرم، خو که چیرې دا عسکر د اوباما اداره 5500 ته راټیټ کړي د ناکامۍ ضمانت یې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل له پاکستان سره د دوستانه اړیکو جوړولو لپاره د دوی پر ټولو هڅو سربیره د حقانی شبکې په څیر افراطي ډلې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حملې کوي او حملې زیاتې کړي دي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې له مشر سناتور جان مکین او ورسره نورو سناتورانو سره وکتل. دا خبر پاڼه څرګندوي چې د امریکا د سنا پلاوی د شې حکومتداري د اداري فساد په وړاندې په مبارزه او د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي. د کانګرس د پلاوی ویلي چې افغانستان له تروریزم سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت په ښه ډول سرته رسولی او له دې امله دوی پر پاکستان غږ کړی دی چې په عمل کې د څرګنده کړي چې د افغانستان له امنیت سره همکاري ته تیار دي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د افغانستان له امنیت سره د خپلو همکاریو یو اربیا ټینګار وکړ. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبريالانو ته څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت د دوی لپاره مهم دی. دا وایي موږ به تر 2016 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت جاري وساتو او تر 2000 میلادي کال له دې هیواد سره دفاعي او امنیتي مرستو ته ژمن یو. ستولتنبرګ څرګنده کړه چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي د ورسا غونډې ته د حکومت د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پلان طرحه بشپړه سوې ده او هلته به بحث ته وړاندې شي. حنیف اتمرنن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی به دوی هیله لري چې د ورسا کنفرانس به د افغانستان او نړیوالې ټولنې د همکاریو د پراختیا لپاره یو بل مهم ګام وي.
و از اهمیت خاص بر آینده افغانستان و منطقه و مخصوصا در امر مبارزه با تروریسم کنفرانس برخوردار خواهد بود.
په ورسا کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه د جمعې او شنبې په ورځو جوړیږي چې د افغانستان وضعیت د بحث له مهمو مسلو دی. ښاغلی اتمر نن په کابل کې وویل چې له تروریزم سره په مبارزه او له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي به هم په کنفرانس کې خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نن په دې هیواد کې پر وسلوالو ډلو ژغ کړی چې په اختر کې دې له حملو لاس واخلي او د په وینا د زغم او پیرزوینې د دغو شیبو درناوی دی وکړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو په پیغام کې چنن د یوناما مطبوعاتي دفتر خبر کړی خلکو ته د اختر د مبارکۍ یادونه شوي او ژمنه سوي چې ملګري ملتونه به د افغانستان سولې ته د خپل مرستې تعهد ټینګ وساتي. او د افغانستان او سکاتلند ترمنځ لومړی ورځنۍ مسابقه نن په ایډنبرا کې روانه ده. په چا سکاتلند ګټلې او غوړی بللې چې بالینګ وکړي. بیټینګ افغانستان پیل کړی او تر دې دمه د افغانستان لوبغاړو په 9 شو او اورونو کې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 180 منډې کړې دي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکارۍ وړاندیز وکړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په استانبول کې وویل د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له هر لوري سره همکاري ته تیار دي. د سعودي عربستان خبری رسنی وای په جده کې نن د امریکا د قنصلګری پر وړاندې په انتحاري حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د پولیسو په وینا په حمله کې د خپل حمله کوونکی وژل شوی دی. په جده کې د امریکا د قنصلګری خبر پاڼه وایي چې په حمله کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. په عراق کې نن درې ورځنی ماتم اعلان شوی دی. د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن د حملې ځای ته ورغی او د ماتم له اعلان سره ژمنه وکړه چې په پیشه کې شکیل کسان به مجازات کړي. او پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا سیمه کې د مونسون باران له امله او شدید سیلونه راغلي او لږ تر لږه 3 تنه یمړ کړی دی. د دوی په وینا یو څلوېشت تنه زخمیان دي. د پاکستانی چارواکو په وینا زیات تلفات په چترال کې وو چې یوازې د اورسون په نوم په یوه سیمه کې 9 تنه بېګا سیل وړي دي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله او رایې وړاندې په همدې خپرونه کې و باورای چې د امریکا د سنا دوه مخکخ غړي وای پاکستان ته په صغر د ویل دي چې د حقانی شبکې په ګډون باید د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وای د دې وزارت 15 جګپوري چارواکي د میدان وردګو د پولیسو د اکاډمۍ پر فرغانو د انتحاري حملې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو استازو ویلي چې غواړي په ډله ییز ډول هیواد ته ستانه شي.
کډوالو خپله دعوه ده وکړه چې موږ غواړو چې په کتلوي شکل سره افغانستان ته وروسته د اختر نه لاړ شو او عودت وکړو.
او چارواکي وایي د زابل ولایت په خاک افغان تنګي کې 24 طالب وسلوال په خپلو بمونو الوتی دي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غاګل ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی راپور ته. امریکایي سناتوران جان مکین او لنزي ګراهام وایي پاکستان ته په صغر د ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګام پورته کړي. دوی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د امریکا او پاکستان د ښو اړیکو لپاره ضرور ده چې د پاکستان حکومت دلته د وسلوالو او په خاص ډول د حقانی شبکې پر ضد نور اقدامات وکړي. له کابل د ازادۍ رادیو خبريال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
امریکایي سناتوران جان مکین او لنزي ګراهام چې تازه له پاکستان څخه کابل ته راغلي وایي د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د وسلوالو دراتګ مخه ونیسي. دوی د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري ناسته ویل چې د امریکا او پاکستان د خیمه ملګرتیا به وجود هم د امریکا متحده ایالات توقع لري چې پاکستان د داعش حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد لا ډېر اقدامات وکړي. د وی مونږ پر ډیرو موضوعاتو خبرې وکړې. له پاکستان سره زموږ د ملګرتیا اړیکو او د ګډ کار د اهمیت په اړه چې باید داعش او حقانی شبکې ته ماته ورکړو. خو له پاکستان څخه زموږ د قوي ملاتړ او ملګرتیا سربیره مونږ د حقانی شبکې د فعالیتونو د کمیدو او له منځه وړلو هیله لرو او په ورته وخت کې د نورو هغو تروریستي ډلو چې په پاکستان کې فعالیت کوي. روانونه د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو څلور کسیزې ډلې پاکستان ته سفر وکړ او هلته یې د راحل شریف په ګډون له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره لیده کاته وکړل. وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې له جان مکین سره د لیدنې پر مهال به تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې دفاع وکړي. یادو امریکایی سناتورانو همداراز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرام شاد څخه حمله دنه وکړه. په ورته وخت کې بل امریکایی سناتور لینسی ګراهم بیا وایي چې په افغانستان کې باید امریکایی سرتیرو د پاتې کېدو په اړه پریکړه د محل ویش لمخې نه بلکې موجوده حالات ته پکتو وشي. نوموړی وایي ولسمشر اوباما باید د عراق له تجربې په ګټې اخیستو په افغانستان کې د حالاتو د کابو کېدو لپاره د امریکایی سرتیرو شمیر کم نه کړي.
The president decides 9800 they would be welcomed here.
دوی وی کولس مشر اوباما په افغانستان کې د 9800 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي. دلته به ترې هرکلی وشي، خو ولس مشر غنی مونږ ته ویلي چې په دې اړه به د اوباما له هر ډول پریکړې هرکلی وکړي او ولس مشر باید په دې اړه د عراق له تجربې په ګټې اخیستنې پریکړه وکړي. دغه امریکایي سناتورانو له ولس مشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلي او وایي دواړو ته یې ډاډ ورکړی چې له پاکستان څخه یې په واضح توګه غوښتنه کړې څو د ترهګرو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازای بیا وایي دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا متحده ایالات له پاکستان څخه دا ډول غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړې، خو پاکستان تر اوسه هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. ښاغلی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان د حقاني شبکې په ګډون د تروریستي ډلو په پاللو کې خپلې ګټې ګوري او دوی ته تر هر څه وړاندې خپلې ګټې مهمې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله څرګنده کړې چې د افغانستان لپاره په جوړیدونکې د ورسا په غونډه کې به د افغانستان پلاوی نړیوالو ته د تروریزم د ځالو د په نښه کولو په برخه کې قناعت ورکړي. محمد حنیف اتمار نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان لوری به په دې غونډه کې د پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پر رول هم له نړیوالو سره خبرې وکړي. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر وایي چې افغان لوری د ورسا په غونډه کې نه یوازې د افغانستان لپاره په مرستو غږیږي، بلکې نړیوال ټولنې ته به د تروریزم سره د مبارزې په ډول هم خبرې وکړي. ښاغلی اتمر چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د ورسا په غونډه کې به افغان پلاوی روښانه کړي چې د سیمې ځینې هیوادونه باید د ثبات په خاطر په خپلو پالیسیو بیا غور وکړي.
اگر قرار باشه راجع به تروریسم گپ بزنیم،
دای وای کټاکل شی وی چې د تروریسم په اړه خبرې وکړو یا په سیمه او د افغان په وړاندې تروریستي جنگ سړل کیږي، ناممکن ده چې د پاکستان رول ته اشاره ونی شي. اصلا دا جنگ د پاکستان اردو لرو لپاره توجیه نه لري.
اردوی پاکستان
د افغانستان لپاره په نظامي او نورو برخو کې د مرستو لپاره د ورسا غونډه راتلونکو اونۍ په پولند کې جوړیږي چې د ښاغلی اتمر په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله پکې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر هیله مند دی چې نړیواله ټولنه به د افغانستان سره هر کال د 5 میلیارد ډالر مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره هم مرستې اعلان کړي. ښاغلی اتمر وایي دا کانفرنس به د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مرستو یو نوی باب پرانیزي.
تر امر مبارزه با تروریسم
د وی دا کانفرنس به د توریزم سره د مبارزې په برخه کې لاس تر وړونو ډک وی او هیله ده چې دا به د افغانستان او نړۍ ترمنځ یو ارزښتناک ګام وي. لدې وړاندې په 2012 کال کې نړیواله ټولنې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره د 5 کلونو لپاره د مرستو ژمنې او له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال په پروسه خبرې کړې وې. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې، چین او هندوستان په څیر هیوادونه له افغانستان سره د ګډ دښمن ځپلو پر اساس مرستې کوي او هیله مند دی چې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم د هغې زیان ته په کتو د تروریزم د ملاتړ پر ځای مبارزې ته زړه ښه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتی تدابیر ټینګ شوی دي. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د پولیسو ټول قطعې د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. له کابل رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو لمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت په یادو ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفانو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
د دې لپاره چې زموږ هیوادوال د اختر ورځې شپې په خوښۍ سره تیری کړي، د روژې له 15 څخه په دې خوا مو ګډ امنیتي تدابیر نیولي چې ډېری ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت سرتیري مو په خپلو دندو کې حاضر وي. هڅې دا دي چې موږ وکولی شو د احتمالي حملو مخه ونیسو.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه د اختر په ورځو شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. هغه وویل چې اوس هم په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو له لورې امنیتي ګواښونه موجود دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دښمن د تحرکاتو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خپلو ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت سرپرست کمال ساده د اختر امنیتي تدابیرو ته په جوړه شوې خبري غونډه کې وویل
له ټولو خلکو نه، له ځوانانو نه، له د ماشومانو، له کورنیو نه غوښتنه کوو چې دوی په اخترونو کې خپلو ماشومانو ته پلاستیکی ټوپکې، توپانچې، پټاس، پټاقې دا ونخلي، ځکه چې دغه هم اجتماعي هم ځنی نقصانونه لري. یو ناوړه کلتور فرهنګ چې دی هغه رامنځته کوي، اقتصادي زیانونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې خونړیو انتحاري حملو د ولسی جرګې د غړیو اندېښنه راپارولې او ټینګار یې کړی چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې اړه یو ملي اجماع راوبولي.
په همدې حال کې د زابل ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالب وسلوالو په یو کمپ کې چاودنه شوې چې د یو لسو ځانمرګو په ګډون ټول څلورویشت طالبان پکې وژل شوي دي. د زابل ولایت د چارواکو د دې ادعا په اړه سید شاه سقیم نور جزئیات اوروي.
پیښه نن سهار د زابل د خاکی افغان پتنګي کې د طالب وسلوالو په یو کمپ کې شوې ده چې په کې یو لستنه ځانمرګي او څور لستنه طالبان په خپلو بمونو الوتې دي. په وژلو شویو طالبانو کې د خاکی افغان لپاره د طالبانو د ولسوال ورور هم شامل دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي نن سهار یې له کشفي ارګانونو څخه راپور ترلاسه کړ چې د پنځو بجو په شاوخوا کې د طالبانو په دغه کمپ کې چاودنې شوې دي. یو ځانمرګي په ځان پسې بمونه تړل، لس نور ځانمرګي او څور لس طالبان پرې راټول وو چې له یو ځانمرګي څخه ځان الوزول شوی دی. دی وایي د سیمې اوسیدونکو هم ورسره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړې ده.
البته انفجار شوی دی، صاحب وژل شوی دی. په وژل شوی کې د خواجه افغان د ولسوال محمد هاشم دغه ورور په دغه وژل شوی کې شامل دی.
فراهی وایي دا سراپورونه هم ترلاسه کړي دي چې د طالبانو په منځ کې د خپل منځش خړې له امله یو طالب د ځانمرګي موټ کې ښکلی دی، خو وایي زړه ته نه لویږي چې داسې پیښه دې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اختر په شپو کې طالبانو پر ګڼو دولتي ودانیو او حکومتي چارواکیو د بریدونو ګواښ کړی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د کورنیو چارو وزارت د هغو پنځو چارواکو معرفۍ ته په تمه دي چې د کابل د خونړۍ حملې په تړاو یې دندې ځنډول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د دې کسانو دندې وروسته له هغه وځنډولې چې د میدان وردګو د پولیسو د زده کړې د مرکز تر دیرشو زیات فرغان په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د کورنیو چار وزارت د پنځو چارواکو کار ځنډول به د خبرې پاینوي. هغوی به د افغانستان لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. د لوی څارنوال ویند بصیر عزیزی ډاډ ورکوي چې د دغو کسانو دوسیه به په دقیقه او مسلکي توګه وارزول سي. د له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل تاسو ډاډ اوسئ چې د دې دوسیه په اړه تحقیقات به په چټکۍ سره پر خپل وخت ترسره سي او نتیجه به افغانانو او مطبوعاتو ته وړاندې سي. په کابل کې د پنځشنبه د ورځې له خونړۍ حملې سره په تړاو به د کورنیو چارو وزارت دغه پنځه چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. دا کسان د میدان وردګو د پولیسو د زده کړې د مرکز قومندان جلال الدین رګبار، د عمومي تعلیم او تربیه قومندان الهام وردګ، د عمومي جلب او جذب قومندانۍ د غړي رئیس عبدالمجید صادقي، د تعلیم او تربیه قومندانۍ مرستیال سردار محمد کوهدامني او د اداري معینیت د دفتر رئیس او د جلب او جذب د عمومي قومندانۍ سرپرست محمد حسن عالمی دي. یو شمیر د حکومت د دې پریکړې مخالف دي چې دا کسان باید لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. عتیق الله امرخیل له هغوی څخه یو کس دی.
دا چې د چارواکو دندې ځنډول سوي او هغوی لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږي، دا یوه ضعیفه پروسه ده. قوي پروسه دا ده چې دوسیه یې عسکري محاکمو ته وسپارل سي. عسکري محکمې له هغوی پلټنې کوي، ځکه هغوی مسلکي دي. په لویه څارنوالۍ کې مسلکي کسان نشته، خو د لویې څارنوالۍ ویاند وایي چې د افغانستان له قوانینو سره سم به د ملکیانو دوسیې ملکي څارنوالۍ ته او د نظامیانو دوسیې نظامي څارنوالۍ ته معرفي کېږي. عزیزي زیاتوي چې د لویې څارنوالۍ نظامي معاونیت د امنیتي او نظامي چارواکو د دوسیو بررسي پر غاړه لري. ولسمشر غني د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې حکم ورکړ چې د دوو پنځو چارواکو دندې په خپلو وظایفو کې د غفلت په تور وځنډول سي او دوی باید لویې څارنوالۍ ته معرفي سي. د ولسمشر د عدلي او حقوقي چارو د سلاکارۍ بورد رئیس نصرالله ستانکزي هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. له هغه مو وپوښتل چې د افغانستان په قوانینو کې د هغو امنیتي چارواکو لپاره څه مجازات دي چې په خپلو دندو کې په غفلت تورن سي؟
د افغانستان لکه نورو هیوادونو په قوانینو کې جرم د یو غیر قانوني عمل ترسره کول یا د یو قانوني مکلفیت نه سرغړونه ده. د توګه په افغانستان په حقوقي نظام کې دوه ډوله جرایم لرو. یو اجرایي جرایم هغه جرایم دي چې شخص د قانوني عمل نه ترسره کوي، پر ضد عمل کوي یا قانوني عمل پر ضد اقدامات کوي. بل ډول اهمالي جرایم دي، هغه جرایم دي چې شخص خپل قانوني مکلفیت نه ترسره کوي. په دې توګه دواړه جرایم جرم ګڼل کیږي او قانون ورته جزا ټاکي. د دغه محترمینو په ارتباط هم باید وویل چې دوی د یو اهمالي جرم مرتکبین شوي چې یو ډول د وظیفې نه اجرا کول دي یا په وظیفې کې غفلت کول دي. په دې اساس د افغانستان د جزا په قانون کې او همدارنګه د عسکري جرایمو په قانون کې دوی ته مجازات په پام کې نیول شوي دي. په تدریجي ډول د عسکري منصوبینو او نظامي منصوبینو جزاګانې د ملکي جزاګانو د افغانستان د عسکري جرایمو د قانون له مخې شدید دي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د اعلامیه له مخې د کورنۍ چار وزارت دغه پنځو چارواکو په خپل دندو کې غفلت کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حکم کړی و چې د بسونو لارې د سرتیرو له ډلیز انتقال څخه باید ډډه وسی. د پنځشنبه په ورځ دوه ځانمرګو بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د قلای حیدرخان په سیمه کې د میدان وردګو د فارغو سویو پولیسو پر بسونو حمله وکړه. په دغه پیښه کې دوه ډیر کسان وژل شول او نه اویا ټپیان شول.
د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ ټولنه وایي چې یو شمیر جګپوړي امنیتي چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق او د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی نن آزاد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ له اداري فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. قدر من اوریدونکو په دې اړه راپور د سبا سهار په خبرونه کې اوریدای شئ. زموږ غاکل ازادۍ رادیو اوري او سم ورزو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د کډوالو د چارو افغان چارواکي وایي په دې هیواد کې د کډوالو آزار او ځورول دوام لري. د نوی راپورونو لمخې د پېښور پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لاس افغانان نیولي چې د راپورونو لمخې د هغو د نیولو لپاره هیڅ راز دلایل هم نه دي وړاندې شوي. ملالۍ بشیر په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو له مسؤل عبدالحمید جلیلی سره په دې اړه مرکه کړې.
مهاجرینو قانوني حق لري تر شپږو میاشتو پورې دلته واوسیږي تر څو پر چې د پاکستان کابینې د مزید وخت په خاطر فیصله کوي. په دې اساس باندې هیڅ امنیتي ارګانونه حق نه لري چې په پاکستان کې مهاجرین په آزاد کې، لیکن متاسفانه دا لړۍ روانه ده.
آیا شپږ میاشتې د دې خلکو د ثبتولو، کارت اخیستلو یا بیرته افغانستان ته د لیږلو لپاره کمی نه دي؟
اته میاشتې مخکې چې د پاکستان د سفران وزیر صدر بلوچ په کابل ته راغلی، اوسلی ته د سره دا فیصله شوه چې مهاجرین ته د 2018 د دسمبر تر یو دېرشم تاریخه پورې وخت ورکړی دی. هغه کې پاکستان حکومت یو شرط کېښوده چې دا مسببه به زموږ بوفاقي کابینه تصویبوي، د هغې نه وروسته به پاکستان حکومت دا اعلان کوي. له بده مرغه کوم وخت کې چې د مهاجرینو دا د وخت را پوره کېدو، په دغه وخت کې پاکستان کې داسې سیاسي حالات راغله. وزیر اعظم په ارتباط باندې مثلا د پاناما لیک خبره وه. اوسنی کوم نوټیفیکیشن چې دی دا د دې خاطر دی چې هغه کې دا تذکر شوی چې مزید وخت په حکومتونو د خاطر اوسېږي چې د مهاجرینو په اړوند باندې د یو ستراتیژي او د میکانیزم په اساس باندې د مزید وخت سپیسیفیک فیصله وشي. نو دې په خاطر باندې امید دی چې د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخه پورې پاکستان حکومت ابینا د فیصله وکړي او د مهاجرینو ته وخت ورکړي.
ویل کېږي یو شمېر افغان کډوال بل اختر وروسته له پاکستان افغانستان ته ستانسي. دا معلومات څومره کړه دي؟
د تورخم د واقعي نروس ځینې موضوعات دلته داسې پېښې چې د مهاجرینو ازار او وضعیت هم زیات شوی دی. په دې اساس باندې د مهاجرینو کومه نمایندګي چې په خبر کې د یو لوی کمپاین باندې دا تقریبا درې میاشتې مخکې دا شروع کړو. ټول کیمپونو ته مخته سفرونه درلودو د کیمپونو مشرانو سره وغږېدم چې افغانستان ته لاړ شي. هغې نه وروسته څو ورځې مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت پاکستان کې محترم سفیر صاحب جناب داخل واک صاحب پېښور ته راغلی. موږ ورته دا ټول کډوال مشران او نمایندګان هم ورته راغونډ کړي وو. نو کډوالو خپله دا وعده وکړه چې موږ غواړو چې په کتلوي شکل سره افغانستان ته وروسته د اختر نه لاړ شو او عودت وکړو. خو یو شرط به کې کېښوده چې د دې خطر که زمونږ د خطر داسې یو زمينه برابر شي چې د ګډوالو یو لوی هیئت د افغانستان د اسلامي جمهور سره وکړل شي او ملاقات وکړي. په دې اساس محترم سفیر صاحب او محترم کنسول صاحب سره وعده کړې خو چې دا زمينه به زمونږ برابر کړو. او د دې په اساس باندې ګډوال غواړي چې رئیس جمهور دا غوښتنه وکړي چې د مهاجرینو ځای په ځای کېدل چې دا په یو استراري پروګرام کې ونیسي. واضح وي چې فقط مونږ د یو سرپناه راکړه شي مونږ ټول غواړو چې په کتلوي شکل سره باندې افغانستان ته اودتو.
په پېښور کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو مسؤل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلم کې خبريږي. په مخکې د دې خبرونې وروستي راپورته که څه هم افغان حکومت وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه راپورونه څېړي، خو ځینې سیاسي ګوندونه افغان چارواکي تورنوي چې د ایران په خاطر دا مسله نه تعقیبوي. د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د سوریې ملي ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی خو افغان چارواکو په دې اړه ځکه کوم کار نه دی کړی چې نه غواړي ایران د ځانه خپه کړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کله یوې خوا افغان حکومت وایي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون شکایت سیړي، خو له بل پلوه سیاسي ګوندونه او کارپوهان پر افغان چارواکو تور لګوي چې د ایران د خوشاله کولو لپاره نه غواړي دا مسله تعقیب کړي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلي ازادي رډیو ته وویل حکومت ځکه تر اوسه دا مسله نه ده تعقیب کړي چې نه غواړي په دې کار سره ایران لزانه ګیله من کړي.
کشور ایران از مجبوریتای مهاجرین استفاده میکنه.
دوی وایي ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو استفاده کوي، هغوی د سوریې جګړې ته لیږي. د سوریې مشروع مخالفینو افغان ولسمشر ته شکایت کړی وو، خو لکه څنګه چې د افغانانو حق کې د هغه سي د بهرنیو چارو وزارت د زینو سیاسي مسایلو په خاطر په دفاع کې پاتې راغی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه سخت شکایت کوم چې ولی دفاع نه کوي او زما په نظر علت یې دا دی چې نه غواړي ایران ترې خپه شي. ښاغلی کابلي ټینګار وکړ چې د سوریې د رژیم مخالفه ډله نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندلې او که افغان حکومت یې شکایت سم ځواب نه کړي په نړیواله کچه به د افغانستان لپاره بدبینۍ وپاروي. افغان حکومت ویلي چې د د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفانو څو وخت مخکې دوی ته شکایت لیږلې چې د ایران لخوا افغانان د هغوی پر ضد جګړو ته استول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په تیر موقف ټینګار وکړ چې ګواکې دغه شکایت په اړه څېړنه کوي او دا کار وخت نیسي. ځین رسنیو راپور ورکړی چې د ایران حکومت زرګونه افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي. یو شمېر د افغانان د جګړو پر وخت نیول شوی هم دي چې ویډیوګانې وخت نا وخت پر فیسبوک راوتلې او ښکارا کوي چې شکنجه شوی هم دی.
عنایت حسینی از افغانستان به خاطر پول آمدن.
حیدر محمدی، افغانستان، بلخ، مزار شریف، شلگر. از افغانستان آمدیم ایران، از ایران آمدیم سوریه.
د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په خبرګون د بشري حقوقو مدافع ډلو او افغانانو څو ځله خپل غږ پورته کړی، خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي کارپو فهیم کودامنی وی د سوریې د انقلابي ځواکونو ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی، خو افغان چارواکو په دې اړه جدي پلټنې نه دي کړي او د هغو ډلو مخې نه ده نیولې چې له افغانستانه دا کسان سوریې ته لیږي.
متاسفانه حکومت افغانستان همو حلقات را که
دی وی له بدمرغه افغان حکومت هغه کړی چې سوریې ته تروریستان لیږي تر فشار لاندې نه دی راوستي او دې مسلې ته رسیدګی نه ده کړی. دا کار کولای شي نورې ناوړه پایلې هم ولري. زینو سنی افراطی ډلو ته دا پلمه په لاس ورکوي چې د داعش او نورو افراطی سنی ډلو سره یو ځای شي. خغلی کوهدامنی ویل هغه اشخاص چې د ایران په پلوي وخت نا وخت غږ پورته کوي په حقیقت کې هماغه کړی دی چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو کلک ملاتړ کوي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د امید مرزبان سټوډیو ته راغلی. د